سلامونه ستلی مشای په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. په غور ولایت کې سیلابونو د څلور ښځو او یو ماشوم ژوند واخیست. د غور لپاره د طالبانو د والی ویانت عبدالواحد حماس په خبر پاڼه کې ویلي د تلفات نن د غبرګولي دویمه د فیروسکو ښار په جنوب کې د مدرسې کلي خلکو ته رسیدلې دي. د حماس په خبر یو تنه د سیلابونو له راوتلو وروسته نادرکه شوی دی. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. دغو سرچینو همدارنګه په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال خلکو ته د مالي زیانونو د وختو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن د مۍ 23 په یو ټویټ کې ویلي دي چې په سږ کال کې څه باندې 40 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د ماین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي وو چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار لبندی سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو در رسولو چارې ته هم دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. روجرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قول راپور ورکړی چې نوموړی وایي شاوخوا 50 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ام او ال په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او څلور تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په سیمه کې د پاکستاني طالبانو یا د تحریک طالبان یا ټي ټي پي وسلوال فعال دي، وخت نا وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. او د اسلام آباد محکمې تر راتلونکې میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ویانت احمد نن وویل د توریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر اتمې نیټې پورې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د توریزم په ګډون په اتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د دوه اونیو لپاره خوشي شوی دی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د احتمال شته چې دی بیا ونیول شي، ځکه چې له سلو په زیاتو قضیو کې تورن پیژندل شوی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب درته لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وبا، تور ټوخي او دینګي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړی دی. دا چې ولې دغه ناروغي په رسیو کې زیاته شوې ده، وړاندې به په راپور او همدارنګه په تحلیل کې به د ټولو رسیدو دغه ناروغي څه ډول مخنیوي کېدای شي. همدارنګه د شنبې هاي ارغواني په نوم د ښځو یو غورځنګ په کابل کې نوې اعتراضیه او غونډه کړې ده. دا چې په دې اعتراضیه او غونډه کې د دوی غوښتنې څه دي، وړاندې به په راپور کې درته وایو. همدارنګه پر کاچ خونیز مرکز د خونړي برید یو کال پوره کیږي. دا چې په دغې خونیز مرکز کې اوس هم څوک زده کړې کوي او که نه، دا به هم درته په راپور کې ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې د عمران خان د ضمانت په محکمه کې منل شوی دی. دا چې علت یې څه ده، په دې به هم درته راپور ولرو. نور مطالب هم درته لرو. د سپورت له ډګره مو هم خبرو. ملتیا مخواړه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د روغتي نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او پاتو ټوخي او ډینګي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړې دي. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړونو پیو راپور کې چې پرونی خبر کړي د ساري ناروغي او د خبرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. وربشو لیمی سپیشلی تعلیم جان ستړي مشي په خیر اغلی تاسو راته وایي چې د روغتي نړیوال سازمان په افغانستان کې ولې دغه ناروغي او د خبرېدو خبر ورکړې دي، ولې اندېښمن دي؟
فرده جان سلامونه تاسو ته او لیدونکو ته. په دې راپور کې موږ له سیمې څخه هم د لیدونکو او اوریدونکو کلپونه لرو او د دوی نظرونه مو هم راخیستي. په مصر کې به واورو چې سیف الله د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د ناروغانو غمې نه خوړل کېږي. او ازادي راډیو ته یې ویلي دي.
لمجاني تاسی دمه ورکی موږ ساسی غږ لرو مهرباني.
سمه ده. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد بیا وایي چې نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته، بلکې کومو روغتونونو ته چې دوی ورځي د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاوو کمی سره هم مخ کېږي، د اندېښنې او شکایتونو داسې مهال رامنځته کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درېو ناروغیو کرونا، تور ټوخي او ډینګي ناروغیو په شمېر کې زیاتوالی ښودلی دی. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپلو کړنو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي، 13 اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 18.9% تنو د کرونا وبا ټیسټ ورکړی، چې د مارچ میاشت په پرتله 50.5% زیاتوالی ښیي. راپور کې لیکل شوي په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کرونا وبا له امله 9 تن مړ شوي، داسې مهال چې په مارچ میاشت کې دا شمېر یوازې 4 تنه و. د روغتیا نړیوال سازمان د تور ټوخي په پیښو کې هم د 8.8% زیاتوالی خبر ورکړی دی، چې په راپور کې لیکل شوی که څه هم په اپریل میاشت کې دوی د دې ناروغۍ له امله د کومې مړینې پیښه نه ده ثبت کړې، خو د 1,222 مشکوکو پیښو راپور ورکړل شوی دی. همداسې WHO د ډینګي ناروغیو 1,000 مشکوکو پیښو د ثبت یادونه هم کړې چې 1 تن له امله مړ شوی دی. دا سازمان زیاتوي چې د ډینګي ټولې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډۍ ناروغیو په پیښو کې د کموالي یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابر کړی دی، خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت هم د عامې روغتیا وزارت څخه په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته هم ځواب ورنه کړ. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څېر د افغانستان روغتیایي سکتور هم سخت ضربه ولیدله، چې دې چارې د افغانانو په ژوند کې هم منفي اغېزه ډېره زیاته درلوده. د روغتیایي سکتور ځبېتلو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د مور او ماشوم په روغتیا او ژوند بد اغېز درلود. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هم د تېر کال په مارچ میاشت کې په یو راپور کې لیکلي وو چې د آسیا په کچه په افغانستان کې د امیندوارو مېرمنو د مړینې کچه لوړه شوې ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان. لېما سپېڅلي وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان چې ویلي په افغانستان کې د کورونا وبا سربېره تور ټوخی او ډینګي ناروغۍ زیاته شوې ده، او دوی خبرداری ورکړی و چې کېدای شي احتمالا په افغانستان کې په وروستیو کې د دې کال په وروستیو کې د مالي ستونزو له کبله ځینې روغتیایي مرکزونه هم وتړي. موږ سره تفصیل شریکو په همدې موضوع تم کېږو. په کابل کې د کوثر ملجوي روغتون کې د اطفالو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر وحیدالله ستانکزی هم راسره په مجله کې مل شوی دی. ډاکټر تاسم ستړي مشه په خیر اغلی. که تاسو ته په پیل کې وي د کورونا وبا په اړه باندې خو خلک څه ناڅه معلومات لري، او هغه نخې نښانې شو د دغې ناروغۍ په سبب یو انسان کې رامنځته کېږي پوهېږي، که د تورو ټوخي او ډینګي ناروغۍ په اړه باندې لنډ وایس چې دا څه ډول ناروغیانې دي. بله ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب فکر کوم چې تاسو په انټرنیټ کې سیستم ده. ډاکټر صاحب مهرباني.
السلام علیکم لټول نمخ کې زمانه کې هلی او سلامونه منئ. او السلام نوروز ته تاسو پښتنه ما واخیسته. ساری ناروغي دا په افغانستان کې. هلو
مهرباني مخ تاسو ښه غلرو ادامه ورکړئ ډاکټر صاحب.
ساری ناروغي په افغانستان کې یو له هغو ناروغیو څخه ده چې د مرګومیر او لمخې نه که موږ مقایسه کړو دا ډېر زیات مرګومیر لري او زیات مشکلات او ستونزې خلکو ته ولاړې کړې دي. ساری
ډاکټر صاحب تاسو اړ کې د انټرنیټ لارې نو وسلېږي موږ به هڅه وکړو چې تاسو سره د ټلیفون د لارې اړ کې ونیسو د ټلیفون د لارې بمبورا واخلو په بخښنه سره بیرته به تاسو ته راوګرځو ډاکټر صاحب ساسي نظر به په دې اړه باندې واخلو خو اوس په افغانستان بل موضوع واخلو د شنبه یې ارغونی په نوم د خوځي غورځنګ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځنګړ توګه د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه د غورځنګ غړو د بشري حقوقو د مدافعینو لخوا د طالبانو د زندانونو د څارنې غوښتنه وکړه او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان خوندي نه دي وربشو خاطر پردیسته پردیسته په تاسیم ستړي مشي کتاسي راته وایي چې د غورځنګ چې په کابل کې اعتراضي غونډه کړې ده غوښتنه په مشخص ډول باندې څوي او ولي ادعا کوي چې په افغانستان کې بندیان خوندي نه دي
سلام تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته په کابل کې نن د شنبه ارغوانی په نوم یو غورځنګ د اعتراضي غونډې په ترڅ کې چې محدودې څو افغان میرمنې هلته ورټولې شوې وي هم یو اعلامیه خبره کړو د اعلامیه ترڅنګ شعار دا و چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان او ورسره په ځانګړي ډول خزینه بندیان په بد حالت کې دي او دوی خوندي نه دي د دې غورځنګ لمشره مریم معروف سره چې موږ خبري وکړلې د دې هغه ادعا ده چې د دې د مندونو په اساس باندې د طالبانو په زندانونو کې خزینه بندیان له بد وضعیت سره مخ دي او هلکي تکول کی ان تر دې چې د وژنې ادعا هم دوی کوي د دې ترڅنګ د دې غورځنګ یو بل غړی بیا وایي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د مدني فعالانو ترڅنګ خبريالانو او همدارس هغه کسان چې د بشر حقوقو په برخه کې فعالیت لري هغه نیولې دي دوی د غیدا داسې محل کوي چې مونږ د متی الله وی ساده قلم لارې ټولن له مشر له خپلوان یو خپلوان سره نن خبري وکړلې هغه چې نو غاړي نو می پراپور کې واخصل چې هغه وایي چې تر دې تیر دوه میاشتو راهیسې د متی الله وی ساله حالت دوی خبر نه دی او دا معلومه نه ده چې متی الله صاحب کوم تور باندې نیول شوې ده لدی سره خو کې په هرات کې د خزینه زندانیانو رئیس بخانی رئیس عالی عزیزی او ورسره د هرات په هنتون استاد رسول پارسی هم د طالبانو لخوا نیول شوې دي همدا غورځنګ دا همدا ده چې دغه تورته نیونه د طالبانو لخوا د دې لامل شوې دي چې بشری حقوقونه په افغانستان په پراخه کچه باندې نقض شي مونږ دغه غوښتنې دغه ادعاګانې له طالبان د طالبان له حکومت سره هم شریک کړي حدودي ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړی دغه اعلامیه یو برخه چې بو دوی مشخصا خپل غوښتنې مطرح کړې دي دوی وایي چې د افغان اتباعو په ځانګړي توګه د خزینه حقوقونو د ازادۍ ته درناوی د ملیون نړیوالو بنسټونو لخوا د طالبانو له زندانونو څخه څارنه د رسول پارسی متی الله ویسا عالی عزیزی او د بشري حقوقو د نور مدافعینو سمدستي خوشی کول د دغه غورځنګ هغه مهمه وختنی دی او د دې وختونو ته باید لبیک وویل شي بلې فریده جانې
ډېر زیاته مننه کورودان خطر پردې سو چې په کابل کې د شنبه هاي ارغوانی په نوم د خزو د یو غورځنګ چنني اعتراضي غونډه کړې و او د چویلیو د طالبانو په زندان کې بندیان خوندنی دي مختصره تفصيل شریک کړو مخکې مهم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې ده چې په روسي کې د کورونا او با سربېره تور ټوخی او ډینګي ناروغي زیاته شوې ده بیرته په کابل کې د کوثر ملجوی رښتون کې د اطفالو داخله ناروغي متخصص ډاکټر وحید الله سانګزی تاسو شو ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه کې تاسو راته وایي د کورونا او با پاړه باندې خلک یو څه معلومات لري د تور ډوخي او ډینګي ناروغي پاړه خلک جزئیات ورکړي چې دغه څه ډول ناروغي نه دي او ولی په دې رستیو کې د خبرېدو احتمال شته
بسم الله الرحمن الرحیم به هم استاد ته خدمت کې حاضر یو مخکې لینک خراب وو د کورونا په اړه خو بیا هم د رسنیو له لارې نه ډیر زیات کار وشو خلکو څخه ستنه معلومات وشکل لري د تور ټوخلي ناروغي چې موږ هم په دې شپخانه کې کار کوو موږ ته معلومیږي دا هم یو له ساري ناروغیو له جملې څخه ده چې ډیر زیات په سړی شکل باندې سرایت کوي او په دې وختونو کې چې موږ لیدلې دي زموږ شفقانی ته چې کوم ناروغان راغلي دي تعداد به خېل مخکې نه د نورو کلونو په پرتله باندې به ډیر زیات شوی دا چې الاتونه یو دا چې ډیرې وختونو کې هغه واکسینونه چې هغه د ټول خلکو لپاره دي هغه نه کوي. خلک واکسین ته ډېر کم توجه کوي، غلط تفسیرونه خلک له واکسین نه اخلي یو خبره. او بل خبره دا ده چې په کورونو کې ډېر ازدحام هم د دې باعث شوی ده چې کچېرته یو ماشوم په دې باندې اخته شي نو نورو ته ډېر په اسانۍ سره د هوایي قطراتو له لارې نه چې کله دوی وټوخېږي کله فرنجۍ وکړي یو شخص نه بل شخص ته دا سرایت کوي. او د ډینګي ناروغي هم چې دا یو وایروسي ساري ناروغي ده چې دا هم له یو انسان نه بل انسان ته سرایت کوي، او چې دا د اکثره د یو غوماش په وسیله باندې ده چې هغه ته خاکي غوماشې ورته وایي، د هغه په وسیله باندې یو انسان نه بل انسان ته چې دا هماغه د ډنډونو د اوبو نه او هغه محیطونو کې چې هغه وچ وي ډېر زیات په هغو محیطونو کې ډېر زیات وي. او دغه د ډینګي ناروغي په هکله بیا د خلکو په هوای د ټولو نه ډېر زیات کم ده، خصوصا په شرقي مناطقو کې چې لکه جلال آباد، لغمان، کونړ په دې مناطقو کې چې د پاکستان سره هم سرحد دی هلته دا واقع ډېر زیات دي. نو دا واقع په غو ساحو کې
ډاکټر صاحب اوس هوا په ګرمېدو ده او په شرقي سیمو کې دا وړي پیل شوی دی، هغه ځل خلک څنګه کولای شي چې دغه ناروغي مخنیوي وکړي؟ حل لارې څه ده؟
د خبره د ساري ناروغیو یوازنی لار خل را چې دغه وقایه ده او ځان ساتنه ده، هغه په فردي شکل وي او یا په ټولنیز یا اجتماعي شکل وي. او بل خبره په دې کې دا ده چې ځان څنګه وساتو، باید په عامه پوهاوی د رسنیو له لارې نه د خلکو مابین کې باید ډېر زیات شي. ښه طریقه دا ده چې عموما خلک د هغه دندونو نه چې هغه اوبال ته ولاړې وي دغه مخنیوي وکړي او هغه پټ کې دکې کې. او بل خبره دا ده چې په شخانی یا په عام لحظه کې اصطلاح کې ورته وایو چې داسې دغه لینه جوړه شوې لکه کوټنۍ غوندې وي او هغوی په هغه کې سملی دننه، نو دا دوی لپاره ښه لاره ده. او بل دا ده چې هغه بې ځایه ډنډونه چې هر چېرته اوبه وړلې وي د هغو مخنیوی باید وکړي. دغه ښې طریقې دي مخنیوي.
ډاکټر صاحب هغه کسان چې ورباندې اخته دي لنډ کې راته وایي هغوی څنګه تداوي کېدای شي د نورو کورنۍ غړي څنګه د هغوی مخنیوي کولای شي چې د ناروغۍ نورو غړو ته ورنشي؟
د ډینګي ناروغي ما تاسو ویلې چې دا د مشله طریقه نه یو نفر ته بل نفر یو نفر نه بل نفر ته انتقالېدای شي. که چې یو شخص په دې ناروغي باندې اخته شو نو موږ په عامه اصطلاح کې غوته تجرید وایو، یعنی په جدا ځای کې باید وساتل شي، په جدا خونه کې باید وساتل شي. د هغوی دغه وسایل نه حتی هم باید سړی ډېر استفاده ونه کړي او د هغوی سره ډېر زیات نږدې کاته او د هغوی سره زیات په تماس کېدل دا باید ونه شي. او نور زمينه دې ته مساعد نه شي چې نور غوماش راشي دا وچ چې بیا په مقابل بل ځلې بیا نور جوړ ماشومان او غټان هم
داخله ناروغي متخصص ډاکټر وحید الله سنگزی ور سره چې په افغانستان کې د کورونا وبا د ناروغي او د ډیرو سربیره د تور ټخی او ډینګي د ناروغي په اړه هم مکسره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم په کابل کې پاتې کیږو. پرکاچ خونیز مرکز د خوندړي ځانمرګي برید میاشت وروسته هم کال وروسته هم د غلطه زدکونکي د زدکړو لپاره ورزيده په داسې حال کې ده چې طالبانو د نجونو پر وړاندې له هم د زدکړو دروازې تړلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کاچ خونیز مرکز ټولګه ده چې تیر کال په کې ځانمرګي برید وشو. د کاچ خونیز مرکز زدکونکي وایي له خندونو سره سره زدکړو ته دوام ورکوي.
خب در هر حال
په هر حال ناامیده کېدل ښه کار نه دی. موږ په هر ډول شرایطو کې خپل درس وایو ځکه زده کړه هیڅ کله خپل ځای نه ورکوي.
د تیر کال په تلې میاشت کې پر دغه مرکز برید وشو چې په کې نږدې څلوېښت زده کوونکي ووژل شول، خو له دغه برید وروسته کاچ ښوونیز مرکز بېرته فعالیت پیل کړ. د دغه مرکز مشر وایي د برید قربانیان یې له یاده نه دي وتلي.
اونا عضو فامیل ما گفته میشد و اونا را
دویج مقد کورنه غړی ول اوس چې هغه له مخ سره نشته او حالته مولا لاس ورکل استوند نه ده لا تفیل حالزه موږ اصلا حسنه کوو چې دوی په ټولګي کې پیاد راولو ځکه بیا نور د درس ورکولو توان نه پاتې کیږي
درس دادن اینا بیاریم چون دیگه توان و تاب درس دادن برای ما نمیمونه
د کاج په کوانیز مرکز کې زده کوونکي د کانکور آزموینه لپاره چمتووالی نیسي خو هغه ښځینه زده کوونکي چې تېر کال یې پوهنتونونو ته لاره ومونده د طالبانو د محدودیتونو له امله له تحصیل څخه محرومې شوي دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان محکمې نن تر راتلونکې میاشتې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې نوموړی د جون تر اتمې نېټې هیڅوک نه شي نیولی. احمد تکل ته بورشو. تکل صاحب، ستړی مشي که تاسې په دې اړه باندې چې عمران خان ولې د جون تر اتمې نېټې نه نیول کېږي جزئیات راسره شریک کړئ.
مننه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن لختلې میرمنې بشرا بی بی سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو. محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال په دې ځای کې د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول. په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمیر کسان ووژل شول، څو ودانۍ وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول. اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویان احمد جنجوان نو ویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم په اساس د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی. کاغلی خان ویلی چې د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود. دا د عمران خان خبرې دي چې څو ورځې مخکې په لاهور کې په یو غونډه کې وکړې.
د څېړنو د ډلې غړیو ماته وویل چې یو شمېر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورن دي. دا زموږ د ګوند کار نه دی. موږ هیڅکله هم داسې یو کار نه کوو. که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي، موږ به د هغو په نیولو کې مرسته
وکړو.
فریده جان، عمران خان د می په نهمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او وروسته د می په 12مه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د خوشي کېدو حکم ورکړ. عمران خان په پیل کې د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا د ته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلورلو تورن وو، خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد له سلو زیاتې قضیې ثبت شوي دي. د قضیو ته په پام سره څارونکي اټکل کوي چې د خان د خوشي کېدو لپاره د محکمې نننی حکم ښایي نوموړی د جون تر اتمې پورې د بیا نیول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري، ځکه پر ده لګېدلي تورونه ډېر دي. یو لوی لګېدلی تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون وویل چې البته د پارلمان وینا ته د پارلمان غونډې ته وینا کوله او ویل چې هغه کسان چې د ملکی بنسټونو په حملو کې ښکېل و باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکی محکمو کې محاکمه شي.
ډېره زیاته مننه احمد تکل و چې د ګاونډي پاکستان د وضعیت په اړه، همدا چې د عمران خان نیول د جون میاشتې تر اتمې نېټې ځنډول شوی دی، په دې اړه یې موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل نه د سپورت خبرونه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې روانه میاشت به د میرویس نیکه په نوم د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه سیالۍ به د مې میاشتې په شپږویشتمه نېټه د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې پیل شي. په دې سیالیو کې 15 لوبډلې د 15 زونونو په استازیتوب برخه اخلي او نن یې لوبډلې هم اعلان شوې دي. په دې تړاو کرکټ بورډ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې سیالیو د لوبغاړو ټاکنه د 13 گریڈ 1 او گریڈ 2 سیالیو له لوبو څخه شوې ده او غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به د روانو فرست کلاس په سیالیو کې انتخاب شي. اخوا د هندوستان غوره لیگ آی پی ایل په سیالیو کې نن لومړی پلی آف ترسره کیږي. سیالی به د کابل پر وخت ماښام 6:30 د گجرات ټایټنز او چینای سپر کنگز لوبډلو ترمنځ پیل شي. د نننۍ سیالۍ ګټونکي لوبډله نیغ په نیغه پایلوبې ته لاره پیدا کوي او بایلونکي لوبډله بل چانس هم لري چې د دویم پلی آف له ګټونکي لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. د افغانستان د شل کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله به سبا له ایران هیواد سره خپله درېیمه سیالي ترسره کوي. دغه سیالي هم په د تاجکستان په هیواد کې ترسره کیږي او افغان لوبډلې خپلې تیرې دوه سیالۍ یوه له ترکمنستان څخه ګټلې وه او دویمه سیالي له تاجکستان سره برابره کړې ده. درېیمه سیالي به له ایران سره ترسره کوي او وروستۍ سیالي به بیا له ازبکستان هیواد سره ترسره کړي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی ده چې د فوټسال ملي لوبډله د درې دوستانه سیالیو لپاره لبنان ته تللې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له تیرو څو اونیو راهیسې په ایران کې تمرینات ترسره کول او نن بیروت ته وخوځېده. کرکټ د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس چې افغان لوبډله به د روانې میاشتې په 15مه او 20مه او 19مه نیټو له لبنان هیواد سره درې دوستانه سیالۍ ترسره کړي.
بختیار ساحل و چې د سپورت لا ډګرې هم خبر کړو. نور مطلب هم لرو. ملتیا مغوړم
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې له لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دغې ولسوالیو کې مخکې د ککنارو پراخ کښتونه کېدل. بلخوا ځایي بزګران بیا وایي چې د سبزیجاتو دا ډول عصري کښتونه د دودیزې کرنې په پرتله زیات حاصل ورکوي. تاسو کولی شئ د دې راپور جزئیات د ازادي راډیو پر فیسبوک چې پته یې facebook.com/azadiradio ده هلته ورشي ویلولي او همدارنګه دغه راپور وګوري. کولی شئ د موږ دغه خبری مجله چې نمو اوریدلی کولی شئ ازادي راډیو فیسبوک ته ورشي چې پته مې درته مخکې هم ویلي. اوس ورزو په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
دغه د سمنګانو ولایت د رسوب د مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي بزرګونو مدنونه دي دا اوس اکثر بند دي چې امارات زیاته تروپا اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د زغال بیه ډیرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل زغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستی سره په اړیکه کې یم. زما دا پیغام دی وروره د طالبان د مشرانو څخه چې ازادي راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې وروره چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده زما دا پیغام اتمن نشر کړي وروره.
پرون دلته یو د شم باندې واکسین غلی وو ټول ډاکټران مردانه وو زنانه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وختو لګیا وو ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه وو. نو دا خو زنانه ډاکټر نو ورسته دا ډېر د شرم ځای دی ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکټران نو ته زنانه وو ته مکتب وو ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړ شي. شریعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادی را دیده کرکه و مطمئن ما دا وقتان را شده تیر شبه بمسن کلا و لسولی کلیم شده کل شده بر چودو پا باشی تنانی وجه دیده ما دا امارت وقتان را شده سده و نیشه و سزا نه دی ورسی چوی نور خلق لا شکایت درشنه کی وسلام الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی غزنی ولایت اندړو دی ولسوالی دمنانو بابات سیم یم نوم زیو رحمان ده په ایران کې اوسېګو. دغه دی وبوستون د سیمخ کې راغلی ده لوغو تر اوسه هغه حکومت خلک سکاچاکی دی لوغو سره هم ظلمونه کیږي او مدرک سی ولری لوغو سره هم ظلمونه کیږي هم قانون راغلی دی لوغو سره هم ظلمونه کیږي نو کوم خلک سی مدرک ولری او غوته سین نه ورتم لیدوی خې بیخینه هم ظلمونه سره کیږي او لکاچاکی خلکو سره خو ډیر زیات ظلمونه کیږي.